درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. د خبرونه اسد الله لودین وړاندې کوي او د بحث موضوع شکر یا قند او یا هم دیابتس ناروغي ده. نو خبرونه ورسته کولای شي چې د خبرونه واوري او که پښتنه لري ل د خبرونه له متخصص ډاکټر څخه ټلیفون وکي او یا هم د واتس اپ له طریقې ورسره تماس ونیسي. خو اوس مو راولم څو خبرونه ته. لکه د هر څه خطر لاسه شوی راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمز د تګ راتګ په دروازه کې د طالبان او پاکستانی پوځیانو ترمز د خطر شوی ده. شاهدانو آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه نن غرمه شاوخوا 12 بجې پیل شوه. په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې وویل چې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي او په لړ کې یو شمېر پاکستانی ځواکونه او همدارس لارویان ټپیان شوي دي. سرچینې د مرژوبلو د کرش بیر په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورځې زرګونه کسان تګ راتګ کوي، خو اوس د جګړې له کبله دا دروازه بند ده. تر دې وړاندې هم څو ځلې دا لار د دوو خواوو ترمنځ د نښتو له کبله تړل شوې ده. افغانان تور لګوي چې له افغان مسافرو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پارېدو سبب کیږي. د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق بخیت چې کابل ته په سفر تللی د 2024 کال لپاره د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د کابل د کاندیدېدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې بخیت پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره همدارس په افغانستان کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو او په کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان د دفتر د پرانستنې په اړه خبرې کړې دي. تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال د افغانستان غزنی ښار د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی وایي چې د بشری مرستو په دوام کې کابل ته 40 میلیون ډالر نوري رسیدلی دي. د افغانستان بانک پر اساس دا په یوه اونۍ کې دوهمه 40 میلیون ډالر مرسته ده چې کابل ته رسیږي. دغه بانک نن په یوه خبر پاڼه کې هم دراز ویلي چې دا پیسې د افغانستان یوه خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د دغه هیواد په اعتراضونو کې د ماشومان او ښځو په شمول لشته لږه 306 تنه وژل شوې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې پرون شنبه یې خپور کړ ویلي چې په وژل شویو کې 305 ماشومان او 15 ښځې شامل دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان همداراز ویلي چې په وژل شویو ماشومانو کې 3 تنه افغانان دي. تر ټولو ډیر کسان په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي چې شمیر یې 120 تنو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هڅه کوي چې ل خپل چینایي ساری شی جینګ پینګ سره په حساسو خبرو کې د واشنگتن او پیکینګ په ترنګلو اړیکو کې سری کرشي څرګندې کړي. ولسمشر بایدن نن یک شنبه په اندونیزیا کې د جی شل د سرمشیزي پسند کې ل شی جینګ پینګ سره ولیدل. د دواړو مشرانو په خبرو کې ل سوداګر ایرانی ولې د چین په شینجن کې د بشري حقوقو وضعیت او د تایوان ټاپوش په شمول بیلابل مسائل شامل دي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د نومبر 14 په ټوله نړۍ کې د دیابت یا شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شکر له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر کال لکونه خلک وژني او هر څوک نیولی شي. دا ناروغي هغه وخت پیدا کیږي چې د یو انسان بدن شکر یا ګلوکوز حلولی او وینې سره یو ځایولی نشي. په افغانستان کې هم د شکرې ناروغي اوس ډیره عامه ده او د بیلابیلو عمرونو کسان پرې اخته دي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 15% افغانان له شکرې رنځ وړي. شکر څو ډولونه لري، کومه بڼه یې خطرناکه ده، دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي او څه وکړو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغې وژونکې ناروغۍ وژغورو؟ په شکرې ناروغۍ اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د خبرونې په تراس کې اړیکه ونیسئ او که چیرته شکر ناروغي لري او یا مو د کورنۍ غړي په اختاوي او یا غواړي چې په ټول عمر کې له دغه ناروغي نه ځان وژغوري اړیکه ونیسئ. له ډاکټر سیمن خپل پوښتنه مطرح کړئ. د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم 00420221201. بل شمیره دا 00420221201. په دې لاره چې اړیکه ونیسي او ډاکټر صاحب خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پهل بل تاسو نه وکړو چې دغه شکر ناروغي څنګه تعریفولی شو په سار کې او ریدونکو ته دغه ناروغي څنګه ورپیژنو؟ مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله. لودین صاحب ارڅه د مختص او استاد محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول اوریدونکو روغ جوړ او صحت سالم وي، او الله دې وکړي چې د زموږ نننې دغه مصاحبه او دغه معلومات دوه ګټور تمام شي. څنګه چې تاسو ویلې، شکر داسې یو ناروغي ده چې اوس مخ په اوقات مخ په زیاتېدو دي. تعداد د ورځ په ورځ د مریضانو تعداد مخ په زیاتېدو دی، او داسې تکلیف دی چې هم شتمنې ټولنې او هم مخ پر ودې ټولنې او هم چې د غریبې ټولنې د دې مرض نه کړیږي او د مرض نه پرنځ باندې اخته دي. که چېرته موږ راسو په ساده ژبه ووایو چې شکر یا د شکرې ناروغۍ څه ده، نو وجود چې دی مختلف غذایي مواد ته ضرورت لري، چې هغې کې موږ پروټین لرو، موږ غوړ لرو، ویټامینونه لرو. همداسې یو مهم جز د غذا چې زموږ ستاسو دی هغه شکر دی، یا شکر ورته موږ وایو، چې دا د وجود ته د انرژي ورکولو او د وجود فعال ساتلو کې ډېر زیات مهم رول لري. که دماغ وظیفه وګورو هغه تقریبا په شکر باندې فعالیت کوي په ډېر اندازه. همداسې د وجود عضلات دي، همداسې د وجود اساسي او ضروري غړي چې دي هغه ټول شکر ته ضرورت لري تر څو فعالیت وکړي او خپل کار مخ پر وړاندې بوزي. نو شکرې ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي، نو الله تعالی په وجود کې داسې سیستم ځای کړی دی چې نه دغه د شکر یو اعتدال حالت کې دی، یعنی نه شکر ډېر زیات په وجود کې پاتې کیږي نه کمیږي، نو په یو تعادل کې ساتل کیږي. خو کله چې دغه تعادل د منځه لاړ شي، شکر په وجود کې اندازه لوړه شي او د وجود نه کمه نشي، کم اضافي اندازه چې په وجود نه باید کمه شي هغه کمه نشي یا مصرف نشي، نو بیا دا شکر په وجود کې لوړیږي او دغه شکر لوړواله بیا نو مختلف ناروغۍ رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا هغه اصلي ټکی ته اشاره وکړه چې شکر په وجود کې طبیعتا موجود وي، ځکه وجود هم اړتیا ورته لري، اما کله چې تعادل خراب کیږي او دغه بلانس لمنځه ځي، که زیاتیږي یا کمیږي، دواړه وجود ته ستونزې زیږوي. چې په افغانستان کې ډیره عامه بڼه فکر کوم د شکر زیاتېدل دي چې ناروغان ورسره اخته دي او بیا د درملنې لپاره ورزي ډاکټر ته مراجعه کوي. دغه تعادل څنګه لمنځه ځي؟ آیا له خوړو سره مستقیم تماس لري او کنه د انسان له فزیکی فعالیت سره؟ یعنی څه وکړي چې دغه د انسان د وجود شکر په تعادل کې پاتې شي، هغه بلانس چې د هغه زیانمن نشي؟
مخکې دینه چې موږ پوه شو چې دا تعادل څنګه، اول خو که موږ عمومي او هغه تقسیم بندي وکړو چې دا شکر خلک پوهیږي، اکثره خلک ماشاءالله اوس پوهیږي مهربانۍ، عمومي شکل باندې موږ دا شکر په دوه نوع وساغه. عمومي شکلونه، نور شکلونه ډېر زیات دي، خو عمومي شکل چې خلک قرباني بلد دي ورسره اسانه دي، موږ نوې اول ورته وایو، اول بڼه یا دومه بڼه. په وجود کې یو غده ده پانکراس ورته وایي، دا د معدې نه ښکته دلته وجود لري. دغه غدې وظیفه مختلف دغه انزایمونه لري، مختلف مواد لري چې هغه د ډوډۍ په هضم کې کومک کوي. د دې غدې یوه وظیفه دا ده چې انسولین تولید کړي. انسولین نو یو هورمون یا جوهر دی چې هغه د شکر د اندازې پر ټیټولو کې کومک کوي. همدغه شان یو بل جوهر یا هورمون چې هغه موږ ګلوکاګون ورته وایو، د دې وظیفه دا ده چې کله شکر ټیټ شي دا بیرته لوړ کړي. نو دغه پانکراس په نامه چې کومه غده ده چې معدې لاندې موقعیت لري، کله چې په ارسي شکل باندې پناوی اول کې قصاده تاسو ویم دغه کې د انسولین په نام ماده د اول نه موجوده نه یا وجود دي په مقابل کې یو مقاومت لري دا وجود چې په خپل لکه یو دغه ماده نه قبلې نو په دې خاطر دا په وجود کې کم شي یا د منځ لاړ شي نو په دې خاطر د ګلوکوز اندازه په وجود کې نه راښکته کیږي یا د شکر اندازه نه راښکته کیږي همدغه شان موږ بل نو د شکر چې دی هغه دوم نو د شکر لرو چې د اول څخه په تفاوت دلته دی چې هلته په دې پانکراس کې انسولین په نورمال شکل افرازیږي یا یو څه اندازه کمه وي خو مشکل دا دی چې دغه انسولین چې وظیفه یې دا ده چې حجراتو ته شکر داخل کی یا په مصرف یې ورسې دا په مصرف نه رسېږي وجود یو قسم هلته مقاومت لري نو دغه دواړو ترمنځ دغه یو عمده فرق دی اول نو شکر کې انسولین وجود نه لري او په دوم نو شکر کې انسولین وجود لري خو هغه په وجود کې تاثیر نه کوي او دا د شکر اندازه وجود نشي راښکته کولی او په دوامداره شکل پورته پاتې کیږي
بله ډاکټر صاحب تاسو د بانو یادونه وکړه په افغانستان کې ځینې ولسی حکایتونه یا کیسې هم له شکر سره تړلې وي خپل ولس کې ورته مثلا نمونه ورکول کیږي وای زما شکر وچ دی معنی دا چې کزما وجود ټپی هم شي یعنی وجود کې بدن کې کټاپ جوړ هم شي وینه هم له وجود لاړ شي وای چې ټپ مې زر جوړیږي ځکه وای شکر مې وچ دی ځینې بیا وای چې نه زما شکر لوند دی کله مې چې وجود ټپی شي بیا نو زر نه جوړیږي دغه دلبندی څومره لطب سره مثلا ورتوالی لري په طب کې بیا دغه ډول دلبندی څه ډول ده
خانو په عمومي شکل باندې چې ما تاسو ویل چې موږ شکر په دوه نو باندې تقسیمو چې هم دغه اول نو ده او دوم نو ده کسان هر یو به خپل ځان ته اختلاطات او اختلاطات په وجود کې لري کسان دغه دی ټپ جوړېدل یا نه جوړېدل دا په دوانو کې امکان شته ډېر په دویم نو شکر کې چې دی دغه ډېر هغه چې ټپ نه جوړیږي هلته هغه خو په اول نو شکر کې هم دا ډېر زیات دا هغه کې وزن هلته ډېر زیات مریض د وزن بل هغه سر کم وزن سر راځي او ډېر زیات ډنګر وي هغوی معمولا د دویم نو شکر چې دی هغه خلک چاغ وي نو کېدای شي دغه په حساب خلک یو دغسې یو ډلبندي محلي هغه جوړ کړی ده مثال ډلبندي خو په هغه کې هم تقریبا یو څه هغه ته ورته ده ځکه د اول نو شکر مریضان اکثرا چې ډېر زیات ډنګر وچي معمولا شکر دي ډېر زیات پورته کېدو له وجې اکثره د مریضان په شفخانه کې بستریږي دوم نو چې دا ډېر په رو پرمختګ کوي ډېر خیر چې دی ډېر رو دی او اکثره چې دی ځکه چې ډېر عمر د ژوند کوي نو په دې خاطر ټپونو سره او د اختلاطاتو سره او هغه سره راځي نو که وګورو یو څه اندازه د خلکو دغه عامو اصطلاحاتو ته دغه هغه ورته دی خو په عمومي شکل په طبابت کې بیا په دې شکل دا طبقه بندي کې چې اول نوه دوم نوه او بعضې انواع نور هم دي لکه په حاملګۍ کې د دواګانو له وجې او بعضې نور ارسي ډولونه دي چې هغه بیا ډېر تفصیل ته زه نه ځم
یعنی یوازې چاغ کسان نه پی اخته کیږي هغه کسان چې وجود وزن زیات وي ډنګر کسان یا هغه کسان چې وزن نه لري هم ممکن د شکر ښکار سي همداسې ده
بالکل بالکل دا یو خلکو کې یو غلط ذهنیت کېدای شي دا وي چې صرف چا خلک پیاخته کیږي ټول چا خلک په شکر باندې ناخته کیږي هغه څوک چې ارسي بنیا ولري کېدای شي بیا په هغه د رم ستک په هغه کې باندې وږیږم خو اکثره ډنګر خلک مثال په ماشومان ځوانان زاړه خلک میندې دا اکثره خلک پیاخته کېدای شي چې چاغ هم نه وي خو شکر کېدای شي ولري هغه ارسي بنیا ولري
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسې اوریدونکو تاسو کولی سئ چې اوس موږ ته اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ زه د تماس شمیره یو ځل بیا اعلانوم په همدې تماس شمیره کې واټساپ هم ده 00 2012 12 41 01 یو اوریدونکی واصل دی سټډیو ته ور بسود د خبرې به واورو مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
اجمل يم د وتخيلونه
ها اجمل جان مهرباني وکي تاسو څه وایي د خبرونه په موضوع
دغه شکر موضوع تاسو مخکې شکل کنه ته د وچ د مرزونه په لکه و شکر باندې د موږ په کلی کې وایي چې څوک ذاتی شکر ولري دغه زوی دغه مسی دا په دې شکر باندې اخته کیږي دغه بوختل هم کنه کیږي کله د پلاس دني کنه ور پاتې د مرز باندې هم اخته کیږي کنه تاثیر په چاغوالي او په دنګروالي باندې ده
ډیر مننه. سلامات اوسې پښتنه مو واوریدل شو. د دې ورور پښتنه دا و چې آیا شکر ناروغي ارسی هم انتقالیږي له پلار اولاد ته او کنه؟ مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره هم درلوده، خو بیا به هم دا پښتنه واضح کی. ډاکټر صاحب راځي مخکې چې نور اوریدونکي اړیکه نیسي، دا مهال موږ کوم اړیکه نه لرو، د اجمل پښتنه ځواب کوي. یو یو اوریدون کې بلم واخلو چې پښتنه دوا سی بیا جواب ورکو. مهرباني وکړئ و اوریدون کې چې منتظر پاتې نه سي.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم. حیات الله خبر کوم نگراو ولایتنا.
ښه، مهرباني وکړئ حیات الله.
دا ټیپ 2 شکر شیدای کنه ټیپ 2 بیا وچ وي. په دې کې زخم رغیدنی یا نه رغیدنی رول څه شری دی په اړه معلومات راي.
ټیپ 2 ډاکټر صاحب تاسو څه پښتنه لرئ له حیات الله ورونه؟
زخم
والے نہ جڑے گی، یعنی زخم دے نہ جڑے دو عوامل سے دی، یعنی سب باعث کی گی. اوکے، وہ ډیر مننه. سلامات اوسې کور مو ودان دي. اوریدونکي پښتنه هم واوریدل شوله. ښه، اوریدونکو تاسو نو یو د خالي کمنې سي ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دا دوه پښتنه جواب کې، بیا به ورسته نوري اړیکې هم را واخلو. ډاکټر صاحب اول بده اجمل ټول پښتنه ترا شو له خود خلونی اړیکې نیول ول کابل و آیا شکر په ارسی ډول هم انتقالیږي کنه؟ ځکه دوی وایي چې زموږ په کلی کې کیسه هم ده چې ویل کېږي هغه څوک چې پلار او مور شکر لري طبیعتا به اولادونه هم په شکر اخته کیږي.
خالي اجمل دور پښتنه ته کزرا شوم، نو عمومي شکل باندې کچر ته موږ یو مرض در تک تدری فاکتور نه ډیر مهم دي. هر مرض سره مستقیږي یو دا چې هلته به ارسی بنیا موجوده وي، یعنی سیت به د پلار او د نیکه نه به ورته ارسیت را انتقالیږي. بل هلته چې دی عامل به موجود وي، او دریم دا چې هلته به ورته زمینه مساعده شي نو مرض رامنځته کیږي. کله چې دا درې فاکتورونه موجود وي نو د یو مرض رامنځته تک دپاره زمینه مساعدېږي. په اول نو هغه کې پاڼو نو کې چې دی ارسیت یو څه اندازه رول لري، خو په اول نو کې ډېر زیات رول لري، یعنی ډېر زیات هلته ونډه لري ارسیت د پلار نیکه غور نیکه. مثال د فامیلي غړي که چېرته پې اخته وي، د چانس ډېر زیات دی چې د فامیل اعضا په دې باندې اخته شي. ولې هلته په اول نو کې یو شی چې بل هم ډېر زیات مهم دی، هغه د وجود مقاومت په خپل یو برخه هغه کول بیگانه ګڼل دي کنه، چې دا فاکتور هم پکې رول لري. لکه ما چې ویل چې پانکراس یو غده ده چې هلته انسولین افرازیږي، هغه شکر کنټرولي موجود دا غده دا بیگانه ګڼي او دې په مقابل کې مقاومت خینو هغه چې دی منځه وړي. نو ارسیت پکې په اول نو کې ډېر زیات رول لري. په دوم نو کې چې دی ارسیت رول لري، ولې د اول نو په نسبت یو څه کم دی؟ ولې ارسیت خپل رول لري؟ ولې په دغه په څنګ کې یو نیم نور فاکتورونه هم دي چې هغه ډېر زیات رول لري؟ لکه چې هغه شو، لکه مثال دی فعالیت نه کول دي، لوړ فشار دی، او داسې فاميلي تاریخچه دا شین په دې دوه نو شکر پر مسکت کې ډېر زیات رول لري.
بله، کومدان ډاکټر صاحب دې حیات الله ورور پښتنه دا و چې وای څه عمل کېږي چې په شکر اخته ناروغ ځینې ناروغان زخمونه یا ټپونه ژر نرغيږي؟
نو دا خو هغه د اختلاطاتو برخه ته کوم لاړ شو. شکر چې دی، شکر داسې یو ناروغي ده چې د وجود هر برخه اخته کولی شي. لکه څنګه چې ما ویل چې ټول د وجود هر عضو شکر ته ضرورت لري او غوښتنې استفاده کوي د انرژي د مصرفو په خاطر، نو سر نه طرفو پورې ټول غړي چې دی دا اخته کوي. چې معمولا شکر چې ډیر زیات لوړ شي، دغه نری نری اعصاب رګونه وبخي، رګونه د وینې رګونه دا سختي، نو دا رګونه چې هر چرته موجود دي اې دې د سخوالي باعث ګرځي، هلته وینه کمیږي او د هغې عضوې د فعالیت د کمښت باعث ګرځي. که څنګه دو صرف مشخصا ما د زخم خبره وکړه، لکه پښو کې یا په لاسو کې، ځکه دا رګونه په ټول وجود کې موجود لري، اعصاب هم هلته وجود لري. کله چې دا رګونه سخت شي وینه ونه رسیږي اعصابو ته، اعصاب خپل حیثیت د لاسه ورکوي. نو موږ تاسو د مریضان ګورو، که دا چرته پښې زخمي شي په یو شي وم لګیږي، نو دا چې د حیثیت نه درد نشي احساسولی، په درد نه پوهېږي، نو هلته د وینې تک چې دی ډېر کمی، نو دا زر نه جوړېږي، غذایي مواد ورته نه رسیږي، د بل طرف نه دا په درد نه پوهېږي، نو هلته نه متوجه کیږي ورته زر. نو څومره چې شکر لوړې، شکر خنې کنټرول شوی، همدغومره زخمونه دوامداره پاتې کیږي، زیاتېږي. حتی متاسفانه بعضې مریضان کې موږ ګورو چې دی د ګوتې او د پښې او د هغه د غړي د قطع کېدو باعث ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه باڼو کې به پاتې سو په دغه دوه باڼو کې چې تاسو لاوله ډلبندی کړې کومه یوې ډیره په افغانستان کې عامه او کومه یوې بیا خطرناکه ده؟
ډیر ښه پوښتنه. ما یو مطالعه هم د خاص زمدي برنامه د پرما د 2020 کې افغانستان کې دا یو ریسرچ یو تحقیق شوی افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 2001 مریضانو باندې دا تحقیق شوی چې په دې کې دا مطالعه دا ښیي چې په افغانستان کې د شکر اندازه تقریبا 12 نه تر 14 فیصده پورې ده. نظر دې مطالعې ته او نظر دې مطالعې ته تقریبا 1 میلیون خلک په شکر سره همداوس تشخیص شوي شکر سره ژوند کوي او 2 میلیون خلک بدون دې تشخیصه ژوند کوي. معمولا کم شکر چې دلته ډېر زیات لکه څنګه چې عمومي په نورو دنیا کې دا دوم نوه شکر چې ډېر زیات معمول دی تقریبا په 90 خلک چې شکر ولري هغو کې دا د دوم بڼې او په 100 کې 10 خلک هغه که شکر ولري هغه به دې اول بڼې یا به دې اول نه ویني. او نظر دې مطالعې ته دې مطالعې دا وښودله چې په قندار کې د شکر وقوات ډیر زیات او په بلخ کې چې ټول نه کم مختلف ولایتو کې چې دا مطالعه شوې د چیو چې قندار کې ډیر زیات او بلخ کې کم او هغه فاکتورونه چې نظر دې مطالعه ته رول لرلو هغه سينو د سین زیاتوالی څومره چې څنګه تیږي شکر مریضي وقوات زیاتیږي همداسې د لوړ فشار موجودیت او د چاغي موجودیت او هغه فاکتورونه چې په دې باندې تاثیر نه لري لکه سین سیګریټ سکل یا د تعلیم سویه په دې باندې کوم خاص نظر دې مطالعه ته کوم خاص تاثیر نه لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب غټور معلومات دی. راځي یو وريدونکو بر واخلو چې منتظر پات نه شي. مهرباني وکړئ یو وريدونکو له واتس اپ وصل دی. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام.
سلام علیکم. احترامات سلامونه د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته تاسو ته
ډېر مننه
ډاکټر صاحب ته
سلامات اوسئ. کوم ځای نه مړی
کړي دغه د کابل نه نیاز محمد يم د کابل نه مړی کړي دغه د ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لرم خدای دې وکړي چې صحیح قناعت ماته راکړي. دغه د شکر وقایه څه ډول کېدلای شي چې نه شکر څوک ولري او نه لوړ د په کوم اساس کېدلای شي چې کوم غذاوي سړی استفاده ترې وکړي چې په دې مال د خطر نه شي او کوم غذاوي دا رامنځته کوي چې د غنه سړی اجتناب وکړي د غنه سړی ډډه وکړي.
ډیره مننه سلاماتو سه کور ودان بل اوریدونکو هم وصلې خو اړیکې پریش ولا تخنیکی همکار هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکې وصل کی. په هر حال تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ. خبرونه تر 3 بجو پورې دوام لري. ډیره مننه نیاز محمد رور. ډاکټر صاحب نیاز محمد رور د سې عمومي پښتنه وکړه مخکمه هم مطرح کړه ورته راتللو څه وکړو چې د وجود د انسان شکر متوازنه وساتي یا بلانس وساتي یا انسان په شکر اخته نسی هغه هم د سپارښتنې څه دي؟
نیاز محمد رو ډیر په ځای پښتنه وکړه ډیر خلی پښتنه وکړه. وقایه له هر مرض چې ده د کیږي او ډیر اسانه لاره ده. نظر دې چې تداوی او نور پرمختللي هغه ته داخل شو مالجوي برخې ته. ما مخکې مویل چې شکر دوه نوې لري، یوې د اول ده او بلې دومه. متاسفانه اول نه وه چون هلته ارثیت رول لري، هلته انسولین چې دی هغه ماده چې شکر راښکته کوي هغه په کلي شکل باندې وجود نه لري. نو معمولا په هغه په ماشومانو کې ډېر زیات وي، اول ماشومتوب نه تر د 14 کلنۍ 15 کلنۍ پورې ډېر زیات وي. نو هغه د وقایې د هغې مشکل دی، هغه نه وقایه کېږي. دوم نه وه معمولا کوم شکر چې ډېر زیات معمول دی وقایه کېدل هغه دوم نه وه هغه د شکر دی چې مونږ کولی شو بعضې ډېر ساده هغه خلک چې وزن زیات دی وزن خپل کم کړي، صحیح خواړه وخوري، فعاله پاتې شي، ورزش وکړي، متوازنه غذا وخوري. او هغه خلک چې خطري فاکتورونه لري په دې معنی چې فامیلي تاریخچه لري یا دا چې ډېر چاغ وي یا دا چې ارتیاتې ولري نو که ډاکټر ته په منظم شکل مراجعه وکړي ځکه هغو بعضې ټسټونه لري چې هغې په واسطه کولی شي مخکې له وخت هم شکر تشخیص شي او وقایه شي او حفاظتي دو مثال هغه تدابیر ونیسي ورته تر څو دا پیشرفت ونه کړي او بیا خپل شکر باندې بدل نه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. راځي یو بل اوریدونکي راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام. ښه اوریدونکي ستاسو اړیکه وصل ده. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. فکر کوم دې اوریدونکو غږ نسو اوریدلې ستونزه ده په اړیکه کې په حال کې بل اوریدونکو وی اړیکه به راوخلو کنه بیرته به ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب تاسو دې وقایې په لارو چارو خبرې وکړي ل شکر سره سم د خوړو بحث ډیر مطرح کیږي څه ډول خواړه دي چې تر ډیره د شکر لامل کیږي او عمده خبره ده چې غوړ او بوره به د دې خوراکو په سر کې وي او په افغانستان کې هم استفاده زیاته ده اما فکر کوم چې چیرته بلانس ساتل سي یا تعادل ساتل سي او څوک غوړ خوري بوره خوري یا په ټوله کې خواږه خوري بیرته مثلا د غي انرژي د حل کې ورزش وکي یا فزیکی فعالیت وکي ممکن دومره د اندېښنې وړ خبره نه وي خو په ټوله کې د خوړو په اړه باندې تاسو څه وایي کوم خواړه دي چې سړی باید رضان وساتي په کوم عمر کې په ماشومتوب کې او که په زلمیتوب کې او کنه یوازې هغه کسان چې عمرونه لوړ وي له خوړو سره احتیاط وکړي
ډېر ښه پوښتنه ځکه خواړه چې دي هغه طبعا داسې یو بحث دی چې هغه شکر سره تړلی دی همیشه چې موږ د شکر بحث کوو هلته د خوړو او د ورزش او د موضوعات د فعال پاتې کېدلو موضوعات مطرح کېږي نو طبعا خواړه باید متوازنه او صحي خواړه وي ډېر زیات خواږه خواړه ډېر زیات غوړ خواړه ډېر زیات د غوښې استعمال خصوصا د سری غوښې استعمال د ترکاري کمه استفاده د میوجاتو کمه استفاده دا هغه شیان دي او له بل طرفه د فعالیت کموالی ډېر زیات د کاربن لرونکي ګازدار نوشابې انرژیانې د دوا استعمال غیر فعال پاتې کېدل دا هغه شیان دي چې د شکر سره مستقیما ارتباط لري او د شکر د رامنځته تګ ته زمینه مساعد دی معمولا غذاګانو کې ډیر زیات غوړ استعمالول او ډیر زیات وریجه او غوښه استعمالول هغه شیان دي چې مثال شکر ته زمینه مساعد دی ترکاری باب په کل کې ټول ترکاری صحیح خواړه دي میوجات ټول صحیح میوې دي په استثنا د هغه میوجات چې یو نیم په شکر کې شکر د لوړوالي باعث ګرځي موږ هغه مریضان ته معمولا نه توصیه کوو بعضې هغه دي که هغه بس راغلو ان شاء الله هغه به زه په تفصیل سره وغږېږم بعضې میوې لکه انار انګور او دا شیان خټکی او بعضې توت او داسې میوې دي چې هغه د شکر د لوړوالي باعث ګرځي معمولا هغه مریض ته موږ شکر خنی کنټرول شوی اغنه منه کو نور میوه په بلوموم سره شکر مریض ته خدي خستجات ډیر خدي بادام او چارمغز او دا شیان نو بلوموم صحیح غذا ترکاری ولري په هفته کې 15 شپږ ورځې واخه په هفته کې ورځ هم سپینه واخه هم دا سي ور کم استعمالول اډ نباتات ور استعمالول او خستجات نه ډیر استفاده کول او دي وګونه استفاده دا ټول صحیح خواړه دي او مفید
بله ډاکټر صاحب دغه خوړو په برخه کې په مجموع کې په افغانستان کې اوسه به احتیاطي کېږي په ټول نور نړۍ کې هم کېږي خو په نور نړۍ کې مثلا بیا اوسه اما په هوایي وی په افغانستان کې یو خبره داسې عامه ده چې وای تر 35 کلو پورې هر څوک هر څه خوري وایځه خو مریضی نهسته اما د فتن 35 وروسته یا 50 وروسته نو هغه مریضی زاله وو کې په وجود کې بیا نو انسان د هر څه له خوراک لویږي زوانانو ته مسپارښتنه څه ده هغه زوانان چې کورنۍ تاریخچه هم لري د شکر آیا هغوی هم له خوړو سره احتیاط وکي او کنه احتیاط یوازې دغو کسانو لپاره دی چې سنونه لوړ دي
طبعا په هر څه کې اعتدال چې ده غوړه لار ده حتی په خوړو کې هم اعتدال باید وشي موږ تاسو ته د ارقام وګورو نن سبا نړۍ چې ده خصوصا امریکا او اروپا د شلکلنی څخه ښکته دی یو کې د چاغي او د شکر امراض او د وقواتو د زیاتیدو د خطر سره مخامخ دی ورس په ورس په وکه دي ځوانانو کې خصوصا وقواتو زیاتیږي او یو د هغه جملې نه نامناسب او غیر متوازن خوراک غیر فعال پاتې کېدل ورزش نه کول موبایل سره ډیر په تماس کې پات کېدل همداسې گیم او ته ډیر زیات پات کېدل ځکه اکثر ماشومان تاسو ګوري ورځ کې 2 ساعتونه هغه ماشومان چې 2 ورځ کې 2 ساعتونه ډیر تلویزیون ګوري یا هم گیم کوي هغه ډیر مساید دي چاغې ته همدا سیده د ګازدار نوشابونو ډیر زیات استفاده کول دا هم زمينه مساید دي چاغې ته نو توصيه مې ټول ځوانانو ته ده چې هر څو کوو کې مثال ورزش ته ډیر مخه کې متوازنه غذا او خوراک سره ډیر زیات احتیاط وکي او صحیح خوراک وخوري. فاست فود یا د من چې ترک پغاړه یا د هغه پغاړه تیار شوی خواړه ګورو چې زر تیاریږي برګر دی او دا شین استفاده کول هم د چاغي او د شکر د رامنځته تک لپاره یو زمینه مساوي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسې او اوریدونکو بر واخلو چې منتظر پاتې نشي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
لوجن صاحب سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته ځانګړي سلام کوم دا مهال نیکمرغه.
او ډیر مننه ستړي مشي کوم ځای نیماړي کني ولي او څه وایي د خبرونې د موضوع په اړه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب وروسته مې ویسه اخلاقي هم د هلمند ولایت
نه لیکم څه. ښه مهرباني اخلاقي صاحب.
تاسو د مېرمن ډاکټر صاحب سمدا پښتنه په مومن کې د چې د شکرې ناروغي په واقعیت سره هم ډیر سره وي د په هلمند کې کوی کومې علامې دي چې موږ د شکرې په دغه پوزو چې یعنی زه شکر یم ګوره که اوس راسو د تین سم محترمه ډېرې ځوانان یا د شپنجرې به یاد کړو چې په شکر اخته یا د دې درک نه مانی چې زه د شکر یم. نو دا کومې علامې دي شکر وډړه صحیح ده کښته صحیح ده معنا صحیح ده شکر مانی معنا سونه باید چې دا پر کومه علامه باندې دا ولاړی چې خلک ژوند یې نه ژغورسي د دغه په باره کې دیمات معلومات.
و ډیر مننه اخلاقي صاحب. ډیره په زړه پورې پوښتنه وه چې ممکن د ډیرو لپاره جالبه واوسي چې د شکر ناروغي د پیدا کېدو یا لمرنۍ نښې نښانې څه دي. ډاکټر صاحب تبصره پوه کې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پوښتنه هم مهمه ده. تاسو مخکې سپارښتنه وکړه هغه کسان چې وای کورنۍ تاریخچه لري باید لاړ شي ډاکټر ته هر کال کې یو ځل یو معاینه وکړي. خو ښه ده چې هغه کسان چې تاریخچه هم لري یا نه لري د معاینې تر څنګ نښې نښانې هم وګوري په خپل وجود کې. ښه ده پوښتنه به لږ وروسته ځواب کړي. راځئ د بل مهرباني وکړئ دا بله پوښتنه به راواخلو. مهرباني غږ مو راځي. مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم شاغله لودین ته مختص د ازادي راډیو ټول کډرونه اوریدونکو ته.
مهرباني وکړئ کوم ځای نیماړي کني ولي او څه وایي د خبرونه په اړه.
مننه کوم شاغله لودین ته محترم اختر محمد خادم مدیرلند ولایت د واشیر ولسوالۍ.
ښه مهرباني وکړئ خادم صاحب.
زنده مې خوشاله وسه ډاکټر صاحب محترم تم سلامونه وړاندې کوم. زما پوښتنه دا ده چې کوم څوک چې په دغه ناروغه د شکر په ناروغي باندې اخته وي آیا د دې سره چې نستل ناس ولاړ او دویم قسم وربد ده په کې دغه چې د دې امکان صاحب کنهستا او بل څه ډول کولای چې خپل ځان دغه ناروغي څخه وساتو یعنی د ماشینتوب څخه کچې راپېل کو چې کوم کړنه وکړو د څه خبرې وکړو وزن باید څومره وساتو په دې اړه باندې کچې دې راته معلومات راکړي.
ډیره مننه. سلامات او سید والا اوریدونکو له هلمند وو او مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې یو سروي هم شوی و خودلې چې په کندهار کې د هلمند په څنګلوري ولایت کې د شکرې ناروغي پیښې هم ډیره وي. ډاکټر صاحب اول به د اخلاقي صاحب پوښتنه ځواب کو نښې نښانې د شکر څه دي یعنی یو انسان کومې علامې وګوري یا وجود کې پیدا سي او دا باید پوه سي چې دغه د شکر علامې دي هغه هم د نښې نښانې څه دي.
ډېر په خپ پوښتنه وکړه دا زمونږ موضوع مرتبطه پوښتنه ده. نو علامې چې دي د شکرې دغه درې غټې علامې موږ ورته ټرایډ وایو یا دغه درې غټې علامې که مریض ولري باید سړی مشکوک شي چې زه شکر باندې اخته ونوسم. یو یې دا ده چې ډېر زیات خوراک کول ډېر زیات خوړل تنده ډېره زیاته رامنځته کېدل او ډېر زیات ادرار کول یا خالي معذرت ته ډېر زیات تلل. څنګه چې موږ پیږو ما مخکې تاسو ویل چې شکر په وجود کې په یو خاص توازن کې ساتل کیږي نه ډیر زیات په وجود کې لوړیږي نه کمیږي. کله چې شکر د اندازې نه ډیر لوړ شي په وجود کې په مصرف نه رسیږي یعنی هغه وجود یې تن استفاده ونه کولی شي نو دغه اضافي شکر وجود د ګردو نه تصفیه کوي یا وجود اوبه نه وځي. نو کله چې اضافي شکر د وجود نه اتراشي یا تخلیه شي هر خواږه خو معمولا خواږه مواد شری یا خواږه د ځان سره وبم ځان سره کشکاږي نو په دې شکل یو څه دی وبو کم بودم په وجود کې رامنځته کیږي نو دا خلک د تند ډیر احساس کوي. همدغه شان ادرار او زیاتواله ورسره رامنځته کیږي یعنی خالي معذرت ته به دا خلک زر زر شي او ډیر بزي. بل دا چې شکر په وجود کې شته خو په مصرف نه رسیږي نو وجود کوشش کوي چې دی 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 بدن اړتیا پوره کړي. نو شهم یا غوړ او پروتین په مصرف ورسیږي، نو په دې شکل به دا خلک او دا خلک به سیدا خلک به وزن به کمی وزن به کمی یو راست پوره ځکه عضلات هم ضعیف هغه کیږي په مصرف رسیږي، او همداسې شهم یا غوړم چې دی هغه په مصرف رسیږي. بل چون دی هغه نه استفاده نشي کولی، شکر نه استفاده نشي کولی، نو دا خلک چې دی هغه د لوږې نه د منځه نه ځي، نو په دې خاطر دا خلک د لوږې احساس هم ډېر زیات کوي. همداسې د تندې ډېر احساس، د لوږې احساس، ضعیفۍ احساس، یو عمومي ضعیفۍ احساس. که چېرته ماشومان بعضې وخت کې په ډېر واړه سن کې تاسو وګورئ بې حاله شي، ډېر زیات ادرار کوي، استفراقات کوي، د خېټې درد ورته پیدا کېږي، بې حاله شي. حتی اول نه شکر معمولا ماشومان چې موږ ته شفخانې ته راځي په بېهوشۍ په حالت کې موږ ته راځي، نو موږ باید د ماشومان ته دې مشکوک شو چې دا شکر ونه لري. نو هغه درې غټې علامې چې معمولا خلکو په ذهن کې کېني، ډېر خوراک کول، ډېر څښاک کول، او ډېر ادرارو ته تلل، دا درې غټې علامې دي د شکر.
بله،
مخکې پوښتنه وکړه چې څنګه تشخیص کېږي؟
نه، بل ورور پوښتنه دا وه چې خادم صاحب اړیکه نیولې وه، وایي کوم کسان چې اخته دي آیا له هغو سره ناسته پاسته یا ناسته ولاړه هم خطرناکه ده؟ او بل دا چې وایي څنګه وکولی شو چې له ماشومتوبه ځان وقایه کړو او په دې ناروغۍ اخته نه شو؟
یو شی چې ډېر واضح دی، شکر چې ده داسې کوم ساري تکلیف نه دی چې هغه سره د مریض سره په ناسته ولاړه یا په خوراک یا په یو کاسه باندې کېناستو سره دا مرض انتقال شي. هیڅ نه وه، داسې کوم شواهد نشته چې دا ساري ناروغي ده. نو د مریضانو سره ناسته ولاړه، پاسته، خوراک هیڅ مشکل نه لري، دا کومه ساري ناروغي نه ده چې یو موضوع چې واضح شي. بل دا چې هغه شیان چې هغه خلک چې مساعد دي شکر ته، لکه فامیلي بنیه ولري، ارثیت ولري، مور او پلار یې ارثیت ولري، نیا او نیکه، تره، ماماګان، که چېرته شکر ولري، نو داسې ځوانان دې کوشش وکړي چې لکه مخکې چې ما وویلې صحي خواړه دي وخوري، ډېر زیات غوړ خوراک، ډېر زیات د سرې غوښې ډېر زیات استعمال، یا همداشان ډېر زیات د ګازدار نوشابو ډېر زیات استعمال، انرژینو ډېر څکل، کوشش دا دې نه باید ډډه وکړي او کوشش وکړي چې فعال اوسي. معمولا شل کلنې نه وروسته خلک چې اول نه شکر په فامیل کې لري باید یو ځل خپل شکر وګوري، وزن باید په نورمال شکل ډاکټر ته دې ورشي، خپل مالج ډاکټر ته، هغه ورته وایي چې نورمال وزن څومره دی، نو نظر هغې ته به وزن خپل نورمال وساتي، ورزش دې وکړي. که څوک دویم نه وه شکر په فامیل کې لري، معمولا د ډېر څلور کلنۍ نه وروسته دي باید حتما په کال کې یو ځل خپل شکر وګوري. او که چېرته مثال څو آزادې فامیل پرې اخته شوي، نو کال یو کال وروسته باید دو خپل د شکر معاینات وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی راخلو، منتظر هم پاتې شو، مهرباني وکړي آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام لودین صاحب، تاسو ته او تخنیکی همکار او ډاکټر صاحب ته نیاز محمد یم، بیا مې اړیکه ونیو کابل نه، بخښنه غواړم چې دوه واره مې اړیکه ونیوله.
هیله کوم مهرباني.
یو شاید داسې د ډاکټران اکثریت، زه انتقاد نه پکوم، خو ډاکټران اکثریت بعضی وخت دغه وقایه ډیره دقیقه سړی ته نه ښیي، دې په خاطر سه بیا د دوی اقتصاد ته لږ تاوان کوي کنه، ودې چې ټول مریضان جوړ شي بیا به ډاکټر څه کوي. یو شاید چې کداغه اوغده سي دوه ویل شي او ده د په میاده کې
خدا
دغه شکر کنټرول یې د مګ څنګه معلومه کوسی، یعنی د مګ لرو کین نه لرو؟
ښه، دغه د پانکراس یا د پانکراس په غوده کې چې کوم څه افرازات کیږي کوم زیات سی وو، ډېر مننه د ډاکټر صاحب راسي
تفصیله به دغه یو پوښتنه ده چې دغه موږ څنګه معلومه کو، یعنی اوس اول د ما پلار مخ کې وپات سوی ده، دغه معلومات نه لرم چې د شکر لاره کنه، مور می شکر نه لاره، دغه و د څنګه ستاسي ویلې چې دغه باید ولري کنټرولي یا کوی نه لري شکر نه کنټرولېږي. او تاسو نه ډیره مننه د تاسو خبرونه، یعنی هر کار خبرونه ده.
سلامت اوسئ.
په ټوله معنا خلک پوکي ژوندای لرلو دي.
خور بدن، ډیره مننه او سلامت اوسئ. اوریدونکو زموږ هم هدف دا دی چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه کوم کسان چې روغتیايي سپارښتنو ته اړتیا لري، زموږ د راډیو لاره نه په وړیا ډول دغه سپارښتنې واوري، او ډاکټر صاحبان هم دې لپاره راغواړو چې د دوی هم په جاریه صدقو کې حساب سي چې راسي موږ سره بحثو کې ګډون وکړي، ممکن د دوی له سلام شروع نه خلک ګټه واخلي او د یوې صدقه باعث سي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
درویش ما د هلمند ولایت می اړیکه نیولې د لودین صاحب تاسو ته سلام او تاسو همکاران ته سلام او خاصتا تاسو میلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ درویش صاحب. غږ مرادي درویش صاحب خبرې وکړي.
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه دی؟
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه دی چې زه شکر نه لرم ټیسټ وکړی دی او اچ پایلوري پوزیټیو مثبت اچ پایلوري لرم او زما د خواجه ډیر خوشیږي لکه مربا او جلبۍ او خورما او دا مې هم د شپې د خوا ډیر خوشیږي او دا زه ډیر کاروم. نو دا تاوان راته لري او کنه لري د دې په اړه معلومات غواړم او شوګر نه لرم، شوګر ټیسټ مې کړی دی او زه خپل ډیر ضعیف یم او اچ پایلوري پوزیټیو لرم.
بله پښتنه مو اوریدل شو درویش صاحب، دغه کیفیت ملک زر متاسفانه خنه ده، ډیره مننه. ما مو پښتنه واخیسته، حتما به ډاکټر صاحب هم ځان سره لیکلی وي. سلامات اوسئ، کور مو ودان. ډاکټر صاحب راځي اول چې د نیاز محمد رو راډی کی ته ورسو، انتقاد هم درلود په تاسو باندې. په هر حال ویل چې دغه کومه د پانکراس په مغوده چې د هلته یو ډول افرازات دی یا یو ډول حجره ده چې کنټرولوي د شکر وضعیت، دا وایي څنګه مشخصه کو په خپل وجود کې چې زموږ د پانکراس دغه پانکراس غوده دغه ځانګړتیاوي لري او کنه؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه. وقایه په باره کې صبر نه وقایه چې دا هغه موږ وایي وقایه بهتره ده علاج، یعنی د علاج نه وقایه بهتره ده. باید په دې باندې ډیر په تفصیل سره وګورو. متاسفانه دلته وخت ډیر کم ده، ځکه چې وقایه ډیر مختلف اړخونه لري. خو بیا هم موږ ډیره خلاصه چې خبره شیره دي ټول موضوع ورته وایو، نو به کېدای شي معالج ډاکټر سره دوه نجلۍ نه وګوري، هغه به ډیر په تفصیل سره دوه ته ووایي چې په کم کم شکل باندې وقایه کې معمولا موږ مریضانو ته بعض ورقې ورکوو، بعض مثال هدایت ورته کوو، د خوراکونو مشخص هغه موږ هدایت ورته کوو، د ورزش ورته په باره کې. بل مهمه پوښتنه دا ده، کسان زه ډیر زیات تفصیل ته لا نه ړم ځکه چې دا ډیر تفصیل لري. پانکراس یوه غده ده، په دې معنی چې ما درته ویلې پانکراس د معدې نښکته په موقعیت کې دلته قرار لري. دا یو غده ده چې دا ډیر مختلفې وظیفې په غاړه لري. یو د دې وظیفو نه، یعنی د ډوډۍ په هضم کې رول لري، یو د دې وظیفو نه په دې کې موجود حجرات دي چې هغه انسولین افرازوي او دا انسولین د شکر د سوي راښکته کوو باعث ګرځي. په اول نو شکر کې دغه حجرات د دې وړتیا نه لري چې انسولین افراز کی او شکر راښکته کی یا تنظیم کی، یعنی په هغه کې دا موجود نه وي. په همدې خاطر دغه مریضان چې د لومړني ورځې نه یا د ډیر ماشومتوب نه په شکر باندې اخته کیږي، ځکه د اول نه دا شی وجود نه لري. بعضې وخت کې په روستم دا کیږي، نو موږ کولی شو به بعضې یو نیم معاینات په واسطه، خصوصا هغه نه و چې هغه کې انسولین وجود نه لري. بعضې ډیر مشخص معاینات دي، بعضې د وجود رجیږي مقاومت چې دی د دغه حجرات د منځ تک باعث ګرځي هغه مقاومت موږ ګورو. بعضې نور معاینات دي، د انسولین سویه موږ ګورو، بعضې سی پپټایډ په نامه بعضې معاینات دي هغه موږ کوو، ترڅو موږ ګورو چې دلته دغه د انسولین کمښت علت آیا د انسولین نشتون دی او که کم یا مقاومت دی. په دوم نو کې معمولا هلته انسولین موجود دي، هلته څه مسله نشته. پانکراس چې دی د الټراساؤنډ په واسطه د سیټ سکین په واسطه معلومیږي، خو هر مریض ته دا ضرورت نشته ځکه پانکراس نورې وظیفې هم لري. که پانکراس مکمل وجود نه لري هغه به بل جدا بحث دی، خو دلته صرف په دې کې ډېر وړې وړې حجرات چې هغه د انسولین افرازوي. نو دوم نو دپاره بیا د معایناتو ضرورت نشته ځکه هلته انسولین وجود لري خو مقاومت یې هلته، نو مقاومت را ټیټو دي لپاره بیا موږ بعضې دواګانې او بعضې یقه پریزونه او بعضې ورزشونه او باغه کو ترڅو د مریض وزن کم شي او دا مشکل حل شي. مخیدو کی چه جواب می ورکړی یا
بس دا چې اندېښنه لري خدای چې ماینات وکي او دا چې کورنۍ تاریخ چانل لري نو دا فکر کوم یو خبر خبر دی ورته. پر حال ډاکټر صاحب مننه درویش صاحب اړی کني ولې وال هلمند نه وای شکر نه لرم ټیست هم کړی خو ایچ پای لري مثبت و چې د می دی یو ډول میکروب دی او دای هم ویل چې خواګمی خوخیږي د شپې له خوا دای وای چې زما ډیر خوخیږي چې بوره وخوري ځلبې وخوري مربای وخوده فکر کوم بعض نور شاین هم یاد کړو دا ډول خواړه فکر کوم په افغانستان کې هم ډیر استفاده کیږي خصوصا د ماشومان او په منځ کې مثلا خواګر ډیر استفاده کیږي. څه وایي د ډول کسانو ته خصوصا درویش ته آیا ویره شته چې څوک د شپې له خوا خواړه خوري او بیا پسې ویده کیږي چې په اوږد مهال کې شکر ناروغي پیدا نه کی؟
درویش صاحب سوز ما سپارښتنه دی چې فعلا شکر نه لري الحمدلله ښه خبر دی چې پایلوري یو بکتریا د میکروب دی معمولا معده اخته کوي نو هغې دپاره کیدای شي خپل مالج ډاکټر سره به دوغه غږېدلي دوا به د میکروب یې ورته ورکړي هغه خپل مشخص تداوي لري نو خواږه خوراک د هر سړي طبیعت فرق دی بعضې تراخه او ترشه خوراک خوند ورکوي بعض ته خواږه څه مسله نه ده خو ما مخکې ویلې په هر شي کې میانه روي اعتدال ښه شی دی که چېرته مثال ډېر زیات حد نه ډېر زیات یو خوراک حتی خواړه چې هغه مفید دي وجود ته استفاده کول هم وجود ته ضرر رسي نو په اندازه دي وخوري خواړه خوراک کولی شي څه مسله نشته په اندازه په خپل وخت د شپې د خوانه کې خوري او ویده کېږي کوشش دی وکړي چې غاښونو حفظ الصحه مراعت کړي ځکه بعضې وخت بیا دا د غاښونو د چنجن کېدو باعث ګرځي ورسره فعال دي وسي فعالیت دي وکړي نور کدو طبیعت خواږه خوښي څه مسله نشته شکر تکلیف نه لري که چېرته د فامیلي تاریخ لري نو بیا کوشش دی وکړي چې خواږه خوراک کم کړي او آینده کې د خپل والد ډاکټر سره په تماس کې وسي تر څو تعقیب شي چې خدای نخواسته شکر مریضي باندې بیا اخته نه شي.
بله او ماشومان هم بعضی ماشومان د شپې چې ویده کیږي مخکې له خوبه مثلا سن 15 تر 30 کلو شاو خووي تر ډیر غواړي چې یو خوږ شی وخوري بیا پیوده سي یا مثلا چاکلیټ خوري یا مثلا کاکا وخوري یا هم بوري سره چای خوري یعنی په خوږو شیانو باندې ویده کیږي. دغه ماشومان ته هم څه سپارښتنه لري یا هغه کورنۍ ته چې دا ډول ماشومان لري؟
لودین صاحب بالکل ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. اکثره ماشومان خواږه ډېر زیات خوښي او د شپې د خوانه خواږه خوري بیا پیویده کیږي معمولا دغه خواږه چې دی هغه خوب د پاسه پات کیږي خوله کې پات کیږي دلته بکتریا مداخله کوي میکروب مداخله کوي او دا د غاښونو د چنجن کېدو د غاښونو د خرابېدو باعث ګرځي. نو فامیلونو ته به هم توصیه دی چې لطفا ماشومان که خواږه خوریم اول خو کې اول خو کوشش دی وکړي چې ماشومان ته کم خواږه ورکړي بیا په دوم هغه کې عادت کې ماشومان چې د شپې د خوانه خپل غاښونه برس کړي او وي مینځي تر څو د غاښونو د خرابېدو نه مخنیوی وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب موږ تر اوسه وغږېد په دې چې څنګه وکولای شو ځان له شکر وژغورو نکه نښانې څه دي ډولونه څه دي راځي اوس په هغه ناروغان چې په شکرې اخته دي هغوی به هم منتظر وي چې یو څه ورته ووایو. هغه کسان چې کور کې د شکر ناروغان لري یا هغه کسان چې عملا په همدې ناروغۍ اخته دي هغوی لپاره مو همدا سپارښتنې څه دي د شکر یو ناروغ څه وکړي سره له دې چې دوی دوامداره دوا خوري امنیبه بیا هم د دوی شکر نورمال کیږي نه کله شکر جګوي کله شکر بیا ټیټ سي دغه ټیټ شکر هم ډاکټر سیمو غوړېدلی چې ډیر خطرناک وي د شکر ناروغانو ته څه وایي؟
ډېره ښه موضوع ده. موږ عمومي شکل باندې چې دا دوه نوه شکر تقسیم بندي وکړه نو اول نوه شکر چې دی هغه مستقیم هغه مریض چې دی انسولین ته ضرورت لري ځکه هلته په خپله دغه د انسولین په نامه ماده چې شکر رقموي هغه کمه ده یعنی وجود نه لري نو هغه ته باید انسولین ورکړل شي. دوم نوه شکر چې دی معمولا اول مریضان چې دي مونږه وقایوي تدابیر ورته توصیه کوو وزن کمول تمرین کول ورزش کول متوازنه صحي خواړه خوړل شکر د کمولو داروګان استعمال اول چارم به خپل وخت لري چې کوم مریضان ته باید شروع شي کوم مریضان ته شروع نشي نو معمولا دارو یا د ټابلیټ په شکل باندې دغه مریضان ته مونږه شروع کوو او یو وخت دا دوم نو شکرم به دا سرادي چې هغه کم محدود انسولین چې په وجود کې پاتې دی دا کم شي یا د مقاومت زیات نه کنټرولېږي نو بل اخر دی مریضان ته ضرورت پیخیږي چې انسولین استعمال کړي. نو معمولا نو مریضان ته وایي چې د شکر تداوی لپاره د غدرې لکه یو چوکۍ چې درې پایې ولري د غدرې پایې د تداوی لپاره ډیر ضروري دي. اوله پایه هغه دوا ده دوم ورزش یا تمرین او درې مجله پرهیز نو کچرته یو پایم و نوی نو دا چوکی نشی دریدلی او دې تدابیر نتیجه نه ورکي. باید دا درې واړه پایې سالمې وي تر څو دا چوکی په ځای ودرېږي او دا تدابیر مخ پر وړاندې لاړ شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه د ټیټ شکر پاړه باندې هم کلک تبصره وکړو. بعضې کسان چې په شکر اخته دي، دوی کله ناکله دغه پرهیز او یا هم د دوا استفاده ترې دومره ډېره سي چې شکر یې ټیټیږي، او ډاکټر صاحبان وایي چې ټیټ شکر له لوړ نه هم خطر زیات وي. دغه د ټیټ شکر عوامل څه دي، او بیا څنګه د فتن ټیټ شکر سړی کنټرول کړی سي؟
بالکل، ډېر ښه پوښتنه وکړه. اکثره دا مریضان د دې نه کړیږي. ټیټ شکر واچن لکه څنګه چې تاسو ویلي، هغه د جیک شکر نه ډېر زیات خطرناک دی، او حتی یو نیم وخت د مړینې باعث ګرځي. نو بعضې وخت کې که چېرته مثال شکر دارو ډېر زیات قوي وي، یا معمولا بعضې داروګان داسې یا بعضې دواګانې داسې چې هغه باید هغې نه وروسته خواړه وخوړل شي، بعضې مریضان دي چې ځنډ کوي، نو هغه شکر ډېر زیات راټیټوي او د شکر د ښکته کېدو باعث ګرځي، چې په نتیجه کې مریض د خولې د ټکان، د زړه د ټکان، د لاسو د رپېدا، د لوږې احساس کوي او د زوف احساس کوي. نو په دغسې حالت کې یا دا چې مریض انسولین والي، انسولین زار کوي، یو ښه شی دا دی چې مثال اوس دې مریضان د شکر مریضان ته الحمدلله انسولین چې کوم طبیعي ماده په وجود افراز دا اوس بیرون نه پیچکاري په شکل هم وجود لري، نو کولی شي هغه پیچکاري کې بعضې وخت کې دغه پیچکاریان د دې باعث ګرځي چې دا شکر راښکته کړي او دغه علایم مریض ته پیدا شي، زړه ټکان، رپېدا د لاسونو، زوفیت او همداسې د لوږې احساس. نو که چېرته مریض د شکر دوا اخلي او داسې اراض علایم ورته پیدا شو، باید همیشه په جب کې چاکلیټ باید ولري، یو خواږه ولري، یو جوس باید ولري، او دا فتن هغه باید استعمال کړي تر څو شکرې لوړ شي. که چېرته دوامداره ټیټ پاتې کیږي، باید یو صحي مرکز ته ځان ورسوي چې هلته خوږ سیروم ورته چالان شي ولګېږي تر څو د دغه حالت نه دا مریض راوویستل شي.
بله او ډاکټر صاحب، دا سیدي چې دغه د شکر ځینې بریدونه چې دي، ځینې حملې چې دي، انسان وایي فلجوي هم د انسان د وجود یو شمېر برخې زپي فعالیت ته نه پرېږدي. دغه د ټیټ شکر حملې هم ویل کېږي چې خطرناک وي، که دوامداره سړی په ټیټ فشار کې، په ټیټ شکر کې پاتې سي، ممکن وایي وجود لپاره ښې پایلې ونه لري. همداسې خبرداری لري دغه ټیټ شکرونه که پرلپسې وي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، ټیټ شکر وجود لپاره ډېر ګواښونکی دی، او که چېرته دوامداره ټیټ پاتې شي، حتی د مهمو حیاتي عضو، هغه عضو چې د وجود لپاره ډېر ضرور دي، د هغو د فعالیت د کمېدو او د منځتګ باعث ګرځي. خصوصا دماغ چې دی، د شکر په مقابل کې ډېر زیات حساس دی، او خالص شکر نه استفاده کوي، که چېرته دی په ظرف د ثانیو دقو دپاره که دا چېرته ټیټ پاتې شي، دماغ خپله وظیفه د لاسه ورکوي. همداسې حیاتي غړي نور، که چېرته شکر ډېر دوامداره ټیټ پاتې شي، قلب او ګردې او نور غړي چې دي، دا خپله وظیفه د لاسه ورکوي او د انسان د مړینې او د مرګ باعث ګرځي. نو په دې خاطر ډېر زیات مهم ده چې محترم مریضان او اورېدونکي ورته متوجه.
بله ډاکټر صاحب، کله چې د ورزش بحث راځي، واضح خبره ده چې ځوانان ورزش کوي یا فزیکی فعالیت کوي، اما په افغانستان کې یا هم په نورو هغو هیوادونو کې چې اوس وروسته پاتې دي، د اندېښنې وړ خبره دا ده چې هغه ناروغان چې عمرونه یې زیات دي، دوی شکر هم لري، په ورته وخت کې مثلا نورې مزمنې ناروغۍ هم لري، مثلا عمده هغه د پښو درد دی، د پښو درد لري، قدم نسی اخیستای، جګیدای نسی، ما بل خواته ورته شکر ناروغي هم کمین کې ناسته ده، شکر ناروغي هم نیولې دي. هغه ناروغانو ته چې پښې یو څه درد لري، ډیر قدم نسی وهلې او په ورته وخت کې شکر هم زغمي، د شکر ناروغي هم لري، هغه ته څه وایي؟ څه وکړي چې په یو ډول وجود خپل فعال وساتي، سره له دې چې پښې ممکن درد وکړي، ممکن ډیر قدم ونسي وهلی، اما بیا هم چون د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړتیا ده ورته چې فزیکي فعالیت ولري، څه وایي دغو کسانو ته؟ څنګه وکړي چې د پښو درد مثلا ډیر احساس محسوس ونسي، پښې هم ډیر درد ونکړي، اما دوی وکولی شي چې خپل وجود هم له فزیکي اړخه یو څه فعال وساتي؟
بالکل، دا اکثره د مریضانو دا تشویش او ډېر په ځای تشویش دی. مریضانو مریضان لرو چې هم شکر لري، هم اوسټیوارترایټس د هډوکو تکلیف دی، یا روماتیزم دی، یا داسې نور تکلیفونه دي، ملا د تیر مشکل لري، هغه نشي کولی چې مثال حرکت وکړي یا مثال ورزش وکړي. نو داسې مریضانو ته به زموږ توصیه دی، که څه هم په نوره نړۍ کې د دې لپاره خاص، د فزیکي فعالیت لپاره خاص متخصصین وي یا مثال هلته د ورزش خاص استادانی چې دو ته خاص مخصوص حرکتونه ښیي، نو که چېرته دو حرکت نشي کولی، منډه نشي وهلی یا ګرځېدی نشي کولی شي، بعضې تمرینونه چې هغه د لاسو په واسطه او د ملا د حرکت په واسطه او د هغه په واسطه دا اجرا کړي او وکولی شي چې دغه وجود یې په حرکت راشي او دا شکر په مصرف ورسیږي تر څو دو شکر لوړ لاړ نه شي. نو مهمه دا ده که چېرته دو تګ نشي کولی، په یو خو دا چې هغه خلک چې که مشکل د هډوکو لري په هغه اندازه چې دو فعالیت کولی شي، موږ ورته وایو تاسو په هماغه اندازه باندې کور کې کوټه کې تاسو کېدی شي متحرک پاتې شي. غیر د هغې نه کولی شي مثال بعضې تمرینونه بعضې هغه په کور کې د یو استاد یو فزیکي د یو متخصص د نظر لاندې باید هغه مخ په وړاندې بوزي، هغو ته خاص تمرینونه ښي تر څو هغه وکولی شي چې ټول وجود یې فعال پاتې شي او حرکت راشي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې م تاسو د غذا بحث لاندې اشاره وکړه چې بعضي دواوي بعضي غذاوي دي چې تاسو نه توصیه کوي په میوو کې هم دي، فقط په لاندو کې کومه غذا توصیه کوي د شکر ناروغانو ته؟ د شکر ناروغان چې د محل زما او ساغه غوري تر ډیره له کوم موادو نه، خوراکي موادو نه، میوو نه استفاده وکړي چې ضرر کم دی یا بيخي ضرر نه لري؟
معمولا ترکاری باب یا ترکاری چې دي شنه ترکاری ټوله په ټوله کې چې دا ګټوره ده، ټول ترکاری هم دا اوس په فصلی کم ترکاری چې وجود لري هغه مفید ده. پالک شو، بامیا شو، همداسې تور بانجان او همداسې نور کم ترکاری باب چې فصلی په پیدا کې کریله شوه دا ډېر ګټور دي، مفید دي. شلغم شو، نور هغه غذاګانې سپینه غوښه معمولا ډېره زیاته ګټوره ده، لکه د چرګ غوښه، د وزې غوښه، همداسې د مایی غوښه. سره غوښه معمولا د مریضانو ته موږ نه توصیه کوو، لکه د پسه ځکه غوړ ډېر زیات لري، پسه د خوسکي او د غوا غوښه. نور نو میوجاتو کې هم هغه میوونه چې مثال هغه شکر نه لوړوي، لکه کیوي شوه، لکه همداشان کیله کوي چې دوی استفاده وکړي، همدغه شان نور میوونه فصلي د غیر د انار او انګور او توت ته ډېر زیات شکر لوړوي او معمولا شکر یې ښه کنټرول شوی نه باید نه پرهیز وکړي.
او مننه کور ودان ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو، داسې جوته شوه چې د شکر ناروغان کولی سي په ترکاري ډاډه ورسي، ترکاري باب باندې ځینې میوې هم وخوري او د وزې غوښه او دغه راز د چرګانو غوښه هم ډاډه خوړلی سي. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه ډاکټر صاحب خالد غالب صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوم. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. تر بیا مو پلوی او بخونکې خدای سپارم.
درو دلتا پہار کی اس ہر سیگی پیسو سوامینا پل سوت پردوشن سبانہ